امریکا غږ دی وین نن خبری خپرونی مهم سرټکی د امریکای ولسمشر بایدن په تلبیب کې مطبوعاتي کانفرنس کې د فلسطینیانو د سیمو غزې او لویدیځ غاړې سره د مرستو لپاره د 100 میلیونه ډالرو اعلان وکړو. رویټرز خبری اداره وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ په بریدونو کې څه کمی نه لیدل کیږي او په روانه جګړه کې تر اوسه دواړو خواو ته 4,400 پورې کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم انور الحق کاکر د چین بیلټ اند روډ منصوبې په اړه غونډه کې د ګډون لپاره د بیجینګ په سفر دی، چیرې چې طالبانو ته هم ګډون ورکړل شوی دی. ملګرو ملتونو د نهه اسی شنبې په ورځ ویلي پاکستان باید ژر تر ژره افغانستان ته د 1.4 میلیونو افغانانو د بیرته ستنولو بهیر ودروي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل اوسئ.
ستړي مشه د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. یو ساعته خبری خبرونه پیل شول. زه ستاسو قربانه منزه شهیدیم. نن د چهارشنبه شروع ورځ د اکتوبر د میاشتې اتلسمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنګټن ډی سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. په خبرونه کې د تل په څیر ستاسو لپاره بیلابیل ریپورټونه او مهم موضوعات لرو چې وار په وار وړاندې کوو. هیله لرو چې د دې خبرونې تر پایه را سره مل پاتې شئ. زو د خپلې لومړۍ مهمې موضوع ولورې ته، چې صدر بایدن اسرائیل ته د سفر په وخت له اسرائیلي وزیر اعظم سره ملاقات کړی دی. په دغه ملاقات کې څه خبرې شوې دي، په کومو مسایلو باندې غږېدلی دي، راځئ چې دا پوښتنه وکړو او تفصیل یې واخلو د خپل همکار او څېړونکي پیر زبیر شاه صاحب څخه. ستړي مشئ، په خیر راغلی پیر صاحب. پیر صاحب، د امریکای ولسمشر جو بایدن تللی دی اسرائیل ته او هلته سفر کړی دی. مهم ټکی څه دي، په کومو مسایلو باندې غږېدلی دی؟
نو جی، دغه بنیادی حکم د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو سره حکم خبرې وکړې، په کې دا وایي چې یو خو امریکا د اسرائیل سره ویلاړ ده، د اسرائیل خلکو سره، او امریکا ټول امریکا په غم شه ده، او ټول امریکا پریشان ده، ولې چې تاسو به کوي مخ شه، دا داسې آسان کار نه ده. او مطلب دا او بلی دا حکم دی، هغه خبره وا دی هسپتال باندې حکم بمباری شوه، د خلک پکښ ډیر خلک پکښ مړ دي. اغه بایدن دا ویل چې دا اسرائیل نه دا کړی، یو بل چا کړی دا، بل څوک نه کیا چې چا کړی دا، خدای وې چې اسرائیل نه دا کړی. چې سمره پورې دوی ته معلومات دي، نو دا یو مهمه خبره وي. نور خو څنګه تاسو ویل چې په دغه وزټ شه دوی د فلسطین دی هغه لپاره 100 میلیون ډالر امداد اعلان وکړه. او دغه نه علاوه بیا بیا یو بنیادی بل خبره چې کومه د وکړه، اغه په دغه باندې یو بیا تکرار کړه، دا خبره په سټیټ او نان سټیټ اکټرز باندې دغه شه د نمونه نو واخیستل. خود دا ویل او د مخ شه چې کله د سټیټ ډپارټمنټ دا بیان شد، دا خبره کړی و چې کفرس کا هغه خلک یا هغه سټیټ او نان سټیټ ګروپونه خبردار کړی دي چې تاسو د موقع نه فائدہ وانخلی او تاسو په اسرائیل حمله وکړئ، او کفرس کا په اسرائیل حمله وکړه نو موږ به اسرائیل سره ودریګو. نو هغه پر دینه مخکې هم دوی جنگي بیړی لګلی وی ریجن تا، او دی اوسم اسرائیل ته وای چې اسرائیل تک مقصد دا و چې اسرائیلیان دوی ته وای چې دوی ته څه ضرورت دی، څه پکار دی چې خپل دفاع صحیح کولای شي. نو دا وزټ په داسې ټایم وشو چې دا بمباری پرون شوی و، نو حالات نور هم داسې ټیک نو. خو بهرحال د تک مقصد دا و چې دا د اسرائیل سره ودرېږي، او اسرائیل سره دا یقیني وساتي او د خپلو خبرو کې وکړي چې حماس ټول فلسطین خلک نه نمائندګي نه کوي. نو دا بار بار دوی دا وایي چې په کار دي چې اسرائیل دې حماس او عام خلکو شه بیا فرق وکړي، او عام خلکو ته د امداد رسولو شه د کومک وکړي، لارې دې ورته پرېږدي چې امداد خلکو ته عام خلکو ته رسیږي او حماس ته نه ورسیږي.
پیر صاحب، د حماس او د اسرائیل په دغه شخړه په نړۍ کې په بیلابیلو هوادونو کې خبري هم روان دي او د دې ترڅنګ ډیپلوماسي هم روانه ده او د ملګرو ملتونو غونډه هم کیږي په دې هم خبرې کیږي کله د دې په اړه لغونی وای سره روان دي د محل د په دغه بحثونو کې
جی به د بحثونو کې جی اصلي خبره کوم روانه ده هغه اوس فوکس په دوه سيزونو ده یو خدای دې چې حماس نه دا غوښتنه ده چې تاسو هغه کسان چې تاسو په یړغمال کړی دي تاسو ځان سره باندې کړی دي هغه خوشی کړی او بیا اسرائیل نه دا مطالبه ده چې تاسو یو خو عام خلک مټارګټ کوی بل عام خلکو ته لار ورکړي چې هغه ووزی بل عام خلکو ته د سامان د دوایانو او د خوراک چې کوم ترسیل ده چې کوم رسایي ده اغه چې بند نشي اغه تلار ورکینو دا په دغ باندې بل بل چې اسرائیل ارنباد بلاکټ کړل دا او به بند کړی دی بجلی بند کړی دی په دې باندې کټاغه کیږي په نو کې په کای خلک او وغوښتنه کوي او د یورپین یونین وال چې کوم د هیومن رائټس وال اغه د اغه خدا ویلم دي چې دا یو انټرنیشنل لا په خلاف کار دی ته دوی دا کړی دی نو مقصد دا دی چې دوه سایډونو باندې دوی کوشش کوي چې جنگ بندي اعلان وشي هیومنټیرین لکه د یو ان سیکرټری جنرال اغه دا ورته ویری دي چې هیومنټیرین سیس فایر دی اوکي چې خلک ته امداد ورسي خلک بچي او بل دوه غختنه ټول بنیادی دادی متاسو وی چې یو د حماس نه دی بندي خلکو خوشی کولو او د اسرائیل نه د عام خلکو نو ژلو او عام خلکو ته امداد رسولو چې کوم دا یقین ده دا ورنه غواړي
ډیر زیات مننه پیرسې چې دا تفصیل مو زمو سره شریک کړه
ډیر مننه
د دی وی سره د ملچا مومنانه کو چې زمو سره خبرونه ګوري د نړۍ تازه حال بس تاسو سره شریکو په ریپورتونو کې او په بحثونو کې نو هیله لرو چې را سره د خبرونه تر پایه مل پاتې شي یو اړ بیا هم زو د اسرائیل او حماس د جګړې او شخړې ولوري ته چې رائټرز خبری اداري ریپورت ورکړی دی چې اسرائیل او حماس ترمنځ په بریدونو کې څه کمی ند لیدل کیږي او دواړو خواو ته تر اوسه سلور زره او څلور سو کسانو پوری خلک او وجر شوې دي چې د امریکا صدر جو بایدن ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په شمول د نړۍ یو شمیر مشرانو غزه کې په یو رښتون برید هم سخت غندلې دي راځي چې تفصیل یې واورو د نوشروان قلندر څخه په دغه ریپورت کې چې تاسو لپاره تیار کړی دی
د فلسطین په غزا سیمه کې د صحت چارواکي وایي په الهلی الممدانی العربی روختون برید کې شاوخوا 1500 کسان وژل شو دي
لم يكن هناك اي انذار مسبق
زه د روختون د عملیاتو یا اپریشنونو په څنګه کې موجود وم یو اپریشن مې وکړو لګ آرام کول مې غوښتل چې یو چاودنه وشوه باوی دا به د معمول چاودنه وي خو په روختون کې چې جوړې شوې خلک په منډه راغلل ویلې بهر هر اخواته مړی او جوبل خلک پراته دي یو دم واردونه د مړو او جوبلو خلکو ډک شو دا یو لوی حادثه وا او موږ سره هیڅ انتظام نه
د فلسطین صدر محمود عباس په هسپتال د شوی برید غندنه کړي او نموړي پرون د اردن خپل سفر په پوری توګه ختم کړلو محمود عباس د نه سه شنبه پښپا بیرته رام الله ته واپس شوی هغه د بریتور په اسرائیل پورې کړي
د شپې په وخت سوې برد لوی غمزه ده دا د نسل وژنې یو بد شکل دی چې نه د قبلولو ور دی نه بغیر له جواب باید پرښول سي
د اسرائیل د پوز مشر بیا دا وکړي په هسپتال برید اسلامیک جهاد نومې ډلې کړي چې نیخ پنی غي روختون په هدف کړي
ات 6:15 پی ام ا باراج اف راکټس
ما خام په باندې شپږ بجې حماس په دوی د راکټونو باران وکړلو پر پس یو منټ کم وو بجې اسلامي جهاد نومې ډلې بیا نور لس راکټونه وویشتل زمنګ سره استخباراتي رپورټونه شته او د سیټلایټ عکسونه هم شته چې خای د غزا په روختون هم دغه وخت راکټ ورويشتل شوې دي حماس ډله هم په دې پوهه ده خو د حقیقت پټولو لپاره د پیښې تزیاتو ملینو په بانا یو عالمی مهم وکړولو زمنګ پوره باور ده چې په روختون راکټ اسلامي جهاد ډله ورويشتل دي
په غزا کې په روختون د برید وروسته د فلسطین په رمل کې په زرګونو فلسطینیانو د فلسطینی صدر محمود عباس په خلاف احتجاجونه کړی دي چې پرې د محمود عباس پولیسو اوخ کې باون کې ګیسونه خوش کړل او خواره یې کړل. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بیجنګ کې د چین د بیلټ اینڈ روډ فورم غونډې ته د وینا په وخت په غزا کې په روختون د برید غندنه کړې ده او د انسانیت په خاطر یې په دواړو خواوو د فوري ډز باندې غږ کړی.
They cannot justify the acts of terror against this committed
په ووم اکتوبر په اسرائیل د حماس د حملو هیڅ جواز نسی جوړېدل او غندنه یکو خو د دې حملو اجتماعي سزا د فلسطین ولسته د ورکول هم څه جواز نه جوړیږي. دواړه باید د سودا بازی لار خپل نه کړی او باید د انسانیت په خاطر دواړه خاوي د دزبندۍ د اپیل قدر وکړي.
د امریکا صدر جو بایدن چا چې د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو سره لیدلی دی د خپل انتظامی چارواکو ته امر کړی په غزا کې په هسپتال د برید د پیښې دی بې پله و پلټنې وکړي. د یورپی یونین مشرانو ترڅنګ د استرالیا وزیر اعظم او د نړۍ یو شمیر مشرانو هم په غزا کې په روختون د برید غندنه کړې ده. بلخوا د اردن وروسته مصر هم ویلي د غزا نه بې کوره شوي فلسطینیانو ته به په مصر کې ځای نه ورکوي. د مصر صدر عبدالفتاح السیسی دریز لري باید د ټوپک په زور د فلسطینیانو د بې کوره کولو عمل ودرول شي. رایټرز خبری اداره په خپل یو وروستي رپورت کې وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې تر اوسه پورې 3000 پورې فلسطینیان او تر 1200 پورې اسرائیل کې خلک وژل شوي دي. رپورت زیاتوي 200 پورې کسان حماس ډلې د اسرائیل نه تښتولې دي. اسرائیل وای د يرغمل شو خلکو تر خوشی کولو پورې به بریدونه دوام ولري. بلخوا د اسرائیل په خپل شمالي سرحد د لبنان سره هم تاوتریخوالی زیات شوې دي. په اسرائیل د حماس د بریدونو وروسته حزب الله ډله هم پر لپسې په اسرائیل د راکټونو او میزایلونو بریدونه کوي چې په جواب کې اسرائیل هم په لبنان بریدونو ته دوام ورکړي. نو شروان کلندر وی او ای ډیوا واشنگتن ڈی سی.
کله چې یو ونه مخې د اسرائیل او حماس جګړه پایل شو نو غزا ته د ننوتلو یوازینی لار هم پکې پناخه کړې شوله چې لکبلې په اسرائیل کې فلسطینی کارکونکو بند پاتې شول. اوس په زرګونو نارینه په اسرائیل کې په داسې حال کې بند پاتې دي چې مور پلار خويندې میرمنې او ماشومان په غزا کې دي او په بمباریو نه د ژوندې پاتې کېدو لپاره د وټلو هڅه کوي. د وایس اف امریکا خبريالې هادر مرجک د مغربي غاړي رام الله نا ريپورت تفصيل تاسو زموږ همکار نصر الله وړاندې کوي.
د مقبوضه مغربي غاړي په رام الله خار کې د میونسيپل یا خروالي په دې وداني کې په سلګونو نارینه خپل ورځي په ناامیدۍ تیروي ځکه چې په غزا کې د اسرائیل او د حماس ترمنځ جګړه کې د ملکی وګړو تلفات په زیاتی دودي ډېر یې وایي چې دوی په د ټلیفون یا موبایل پیغام لاري د خپلو کورنیو د کډاونو په اړه د اوریدو پر ځای د مرګ له خطر سره مخ کېدل غواړي او چې خپل کور ته لاړ شي. دغه سړي وایي چې دوی نه غواړي د امنیتي حالاتو له وجې په کیمرا کې خپل شناخت وکړي. صالح حسن یو خزه او درې تنکی لونه لري چې ټول په غزا کې بند پاتې دي.
کله نه ناس احنا بوسطه خلک خپل ژوند مکاو مونږ داسې روان دي ورسره هیڅ تړاو نه لرو. مونږ یوازې هڅه کوله چې خپل ژوند جوړ کړو او کورنۍ لا رزق وګټو. زمالور دو په هنتون په دویم کال کې ده او انګریزي زده کوي. هغه غوښتل چې ګریجویټ شي خو اوس زمونږ خوبونه مات شو. هر څه تباه شول.
غزا کې 2 میلیون یا 600,000 خلک ژوند کوي او د جګړې د پیل نمخ کې په ټول پولا یو لار وا چې کولاو وا. خو د جګړې په لومړی ورځ ویجاړه شو کله چې حماس یو لوی ناصافي برید وکړ او د کل راهیسې چې اسرائیل په غزا باندې پر لپسې بمباری پیل کړي. کورنۍ ته ویل شوی چې د غزا سیمه چې شاوخوا 30 کیلومتره اوږده او 10 کیلومتره پراخه ده خالی کړي. خود وتلو کوم لار نشته. خو حسن وای د هغه کورنۍ به نوزي حتی که دوی کوله هم شي.
هغه وای چې مونږ غواړو خپل کور کې پاتې شو تر هغه چې دوی په مونږ ګولباری ونه کړی.
مرستندوی کارکون کی وای چې دوی د هغه نارینه لپاره خوراک او کورونه برابروي کوم چې د غذا په هغه زرګونو مزدورانو کې شامل دي د چا چې د کار اجازه لرونکو اسناد یا پرمټ منسوخ کړی شوی دی.
تیر شپه دلته تاسو کسانو موږ دوی ته خوراک ورکو او هڅه کوو چې دوی ته د لاس ورکړو، ځکه چې دوی په غذا کې د خپلو کورنیو د حالاتو لوجې سخت په خفقان کې دي.
د خوراک ورسېدل مخکې نه هم کمو، غوایی چې اوس کومک نور هم کم شوی. اسرائیل ژمنه کړې چې په دې جګړه کې به حماس ته په مکمل توګه ماتې ورکړي، خو حماس اعلان کړی چې د ځان د دفاع لپاره پلان لري. دلته ګیر ډېر نارینه وایي چې دوی ښه نتیجونه مایوسه شوي او د ډېرو پکې دا امید هم ختم شوی چې خپل خاندان به بیا کله وویني. نصر الله خان، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
هر ورځ سلیریش ساتا په ډش انټینا، تاسو په یو ټیل سټلایټ، په ټلویزیون ټولا او بے طرفه خبرونه، باسونه او څېړنې کتلې او اوریدلې شي.
د یو ټیل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساتا.
د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او بیا هم زو یو ری د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه یو ریپورت ولوري ته چې په تیری یوې ونې کې 15 خبريالان په دغه جګړې کې وژل شوې دي. او د رائټرز خبري اداره په دې خبري کې یو بحثونه کوي چې څنګه وټوانیږي خپل خبريالان د کار پر وخت هلته خوندي وساتي. د امریکا غا ستینا ریپورت ستاسو لپاره زموږ همکار بختور شاه تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د رائټرز خبری ادارې مشر ایډیټر الکساندر ګیلونی وجل شوی خبريال ایسام عبد الله ته پیرزونه وړاندې کړی. څوک چې په 14 اکتوبر د اسرائیل او حماس د جګړې د ریکارډینګ په وخت په ګډه پوله په ګولې لګیدلې وو.
هی واز جاست ډوینګ هیز جاب وین هی واز کیلډ.
هغه صرف خپل کار کاوه چې وجل شو. پر رائټرز اداره کې مونږه په نړیوالو کښالو د بے پلوا آزاد او کره معلوماتو د پاره کار کوو.
رپورټونه وايي دغه ګولۍ اسرائیل وشتلې و چې په کشپګ نور خبري اعلان جوړ شوی هم وو. مېرمن ګالونی په اسرائیل د دغه پیښې د بے پلوا تحقیقاتو کولو غږ وکړو او دا خبره شاته کړه چې د میډیا دی د جنگ د محاذ نه رپورټونه ورکړي.
And it is critically important.
او دا زمونږه د خبريالانو د پاره ډیره مهمه ده چې خپل کار په پوره حفاظت سره وکړي.
اسرائیل او غزا ته چې کومه اداره هم خپل خبريالان آستوي، دا غوي حفاظت ډیر مهم ګڼي. د خبريالانو د تحفظ نړیواله اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست وای د دغه جګړې په لومړۍ هفته کې لکتر لګه 15 خبريالان وجل شوی چې یو پکې عبد الله هم ده. ډیر نور پکې جوبل یا ژوندۍ هم ګیر شوی دي. چې یونیسکو ورته د خبريالانو د پاره تر ټولو خنړی هفته ویلي، خو په جنگ کې د میډیا کردار هم ډیر مهم وی.
Having journalists able to be there.
په جنگ کې دا ډیره مهمه وی چې خبريالان د غلطه روان حالات ریکارډ کړي چې بیا به احتساب کېدل شي، په خاصه توګه کله چې پکې د عام ملکی خلکو خبره راشي.
مرمن رچل زیاتوی دا مهمه ده چې خبريالان د اسرائیل او حماس د جګړې کرا او بیا په لاره معلومات ورکړي.
موږ ګورو چې ټولې ډلې د دروغو په اساس خپل معلومات خوري چې پکې جوړ شوی عکسونه او دروغ خوريږي. په کار ده چې دغلطه خبريالان موجود وي چې حقیقت په ډاګه شي.
په داسې حال چې خبريالانو ته په نړیواله کچه خطرې زیاتې شوي، دا غوړ تحفظ د پاره په سکولونو او یونیورسيټیو کې یو شمیر د تحفظ پروګرامونه روان دي. جیمز فولی لیګاسي فاونډیشن څوک چې د خبريالانو او په بهر هوادونو کې د غیر امریکایانو د تحفظ د پاره کار کوي، د خبريالانو د تحفظ د پاره یو نوی پروجیکټ پیل کړی دی چې په خطرناکو حالاتو کې به خبريالان د خپل ځان دفاع څنګه کوي. ماهرین وای دغه تکار کوون کې خبريالانو سره په کار ده چې د وټلو خوندلا رحم وي.
Somebody's in a dangerous situation somewhere else.
که څوک چرته هم په خطر کې وي، هغه ته په خپل ش اندازه کېدلای شي چې حالت سره واندې. نو زه دا نه سم ویلای چې څور ته کول پکار دي. دا فیصله به حالت غیر خبريال په خپل کوي چې څه باید وکړي او مش خبر وساتي.
په داسې حال چې ورځ پر ورځ د اسرائیل او حماس په جګړه کې د عامو خلکو په وجنه کې زیاتواله را روان دي او ډیر خبريالان د غیسیمه ته د جنگ کوریج لورزي، دا غوی تحفظ د خبری ادارو لمړنۍ ترجیح ده. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، مونږ په باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې. ازادي میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. The Voice of America ki mum tasuta pura akster khai.
د پاکستان موخچی وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د چین بیلټ ان روډ انیشیټیو د ترقی او سوکالی منصوبه بللې ده. ویل دي چې دا یوازې د سړکونو او د بنیادی ځانګړي د جوړولو منصوبه نه ده، بلکې د خلکو د تهذیبونو او ثقافتونو د تړون منصوبه هم ده. په دې اړه د ارشد حسین ریپورت په ګډه سره اورو.
د پاکستان وزیر اعظم انوار الحق کاکل د چین بیلټ اند روټ منصوبې په اړه غونډه کې د ګډون لپاره د بیجینګ په سفر دی. نوموړي د چاینا ډیلی ورځپاڼې سره خصوصي مرکه کې ویلي د یو کمربند یوې لارې لاندې مهمه پروژې د پاکستان د اقتصادي رهداري په لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ عملی نمونه ده. هغه زیاته کړې د منصوبې 13 یو لسیزه کې په پاکستان کې د 25 ارب سلويخ کروڑ ډالرو نیخ پنې غسر مایکاری راوړې ده او نږدې 2,00,000 زره ملازمتونه پیدا کړی دي. سیړونکو وایي د وزیر اعظم انوار الحق کاکل د سرګندونو برعکس په دې پروژه ډیر کم کار لیدل کیږي.
د چین او پاکستان ترمنز د سی پیک منصوبه کال 2015 کې لاسلیک شوه او د تا په پسیما او نړۍ کې د لوبې د بدلون پروژې په هیڅ قتل کېدل. خو د بد مرغه پاکستان د دې منصوبې نه 40% ګټه هم پورته نکړې شو. د هبنا تر گوادر پورې د بجلی لاین غوړېدل، د سیلګری منصوبې او ځینې د توانایي منصوبې هم وې چې د سی پیک لاندې جوړېدلې، ولې هغه مکمل نشوې.
د چین د سرمایه‌کاری تر ټولو لوی مرکز بلوچستان کې نارامي او د پاکستان په مختلفو برخو کې پچینای کارکونکو حمله په چین او پاکستان کې د سی پیک د آینده په اړه هم اندېښنې زیاتې کړې دي. امریکایي ورځپاڼې اکونومیست کال 2022 د جنوري په 23 یو مقاله کې لیکلی چې پاکستان په 2020 کې د چین سره د بجلی د پروژو په حق له اغستل شو ګران بایو پورونو او پانګونو ته د بیا کتنې خواس کړي وو، خو چین هغه خواس رد کړي وو او د پاکستان نه غوښتیو چې د بجلی د جوړولو چینایي کمپنو ته د هغوی 1.4 ارب ډالر بیرته ورکړي. سیړونکو وایي چین دغه منصوبې د پاکستان د تګلارې لاندې پیل کړي وي.
چین چې دلته کوم د برېښنا منصوبې پیل کړې دي، نو هغه هم د پاکستان کال 1990 تګلارې یا پالیسۍ لاندې پیل کړې شوې دي. هغه پالیسۍ پاکستان جوړ کړې وه. خو چین دا هې تر مخه دلته سرمایه کاری کړې ده. هغه یو ناکامه پالیسۍ وه، ځکه یې تاوان هم اوس مخې ته راغلی دی.
د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه د شورو پر ورځ د یو کمربند یوې لارې فورم ته خپل وینا کې د چین صدر شی جن پینګ ویل دا منصوبه د انسانیت د پرمختګ لپاره د مشترکه هڅو نمائندګي کوي او زیاته کړي د هغه ملک د همکاري د یو کمربند یوې لارې په اړه د پارتنرشپ د لانور مضبوطولو او د دې په نوي پړاو کې د داخلولو لپاره به د ټولو فریقینو سره په ګډه کار کوي. فورم ته د روس صدر ولادیمیر پوتین او د قازقستان د صدر ترڅنګ نور مشران هم وینا وکړي او د روس صدر ویلي چې د روس او چین په ګډون زیاتره هیوادونه د جامع پایداره اوږدمهاله ترقې په ترلاسه کولو کې د مساوي او خپل مین زګټو په بنیاد د همکارۍ خواهش لري. اقتصاد پوهان وایي چې د چین د پاکستان د پاره د سی پیک لاندې د زیاتره منصوبو تفصیل د خلکو پټ ساتل کیږي.
د دې کاسټ بینیفیټ انالیسس پکار دی ظاهره دمر قرضې چې موږ هغه دي انویسټمنټ هم شوی او کاغو قرضې موږ قرضو باندې شرع سود چې تاسو دغه کې
د یو کمر بند یوې لارې په اړه غونډه د چین سرخر بیجنګ کې د ګل پرس پیل شوې ده چې پکې د نړۍ د یو سل دیرشو هیوادونو استازي هم ګډون کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د چین بیلټ اند روډ منصوبې په اړه غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو ته بلنه ورکولو مقصد او د دې ترڅنګ په سیمه کې د دې اهمیت څه کېدای شي په دې باندې د پتیرې خبرونه کې د ډی وی خبريال او زموږ همکار نصر الله خان د چیډونکو اسماعیل خان صاحب سره خبرې کړې دي او په دې باندې چیړنه ستاسو لپاره راخیستې ده. راځي چې دغه بیا په ګډه سره وګورو.
ډیر زیات مهم دغه دی. یو خدای د چې تاسو ته معلومه ده چې یو سل او دیرش هیوادونه ملکونه په دې کانفرنس کې ګډون لري په سر د روس او د نورو ملکونو. پاکستان هم یو پلاوی تللی دی او افغان طالبان هم تللی دی. تاسو وګورئ چې څومره روس دغه چین دی ته اهمیت ورکوي چې د افغانستان نه هم سره د دې چې په رسمیت باندې د افغانستان د طالبان حکومت نه پېژني هلته خپل استاد هم سفیر هم ملته کې تعینات کړی دی لګولې دي او بل دا چې بیا رابللي هم دي. او بل غټه خبره دغه ده چې چین دی وخت کې ټولو کې زیات څومره هېوادونه دي پکې ټولو کې زیات چین په افغانستان کې دلچسپي اخلي. هلته په مینونو کې پای کې ډېر زیات دغه دی نور داسې پروژې دي چې پای کې چین ډېر زیات دغه چین ډېر زیات چینی کسان دلته کې افغانستان کې دی وخت کې کار کوي د کوپر چې کم مایندې پای کې کار کوي. او تر دې حد پورې دلچسپي چلته کې د آثار قدیمه چې کوم دي پخوانی کندرات چې کوم راوتري دغې د وجه په ماین کې مشکلات دي په یو ځای کې نو هغه د پاره بیا اکسپورتس راغوستو چین راغوستري چې په ستوري کې باندې د خپل کار روان کی او د دغه ته هم پخوانی دغه ته هم نقصانونه رسیم دی. وخت کې چین ډېر زیات دغه افغان طالبان هم په دې کې دي. تاسو کوګر سروزه کې دا خبر راغلی چې د واخان د کوریډور د لارې یو سو بل دغه کم دی کیلومتر لار اوس افغان طالبان په خپل باندې دا کی چې لار ځان ته باسي چین ته. نو چین امریکا چې کله نه تل د افغانستان ته چین ته په افغانستان کې یو دغه کار شوی دی یو هټ سپیس کار شوی دی او د بی ار ای دا پروجیکټ د پاکستان د سی پیک نه بیا افغانستان ته سنتو واستي آسیا ته. دا د چین ډیر په خوانه د پاکستان هم یو دغه د چین مو او چې افغانستان کې کله افغان طالبان دغه راغلي دی هم په دې کې دلچسپي خوده لیدا.
اسماعیل خان صاحب یو طرف ته کړ جنوبي امریکا هیوادونه دي یا ایشیایي هیوادونه یا د افریقي هیوادونو کې د چین د بیا رای اعلان دی دغه منصوبې اعلان دی دغه انویسټمنت یا پانګې چې کوم دی یا دا کوم سرمایه‌کاری چې کوي دا د چین چې کوم دی انټنټ یا د ارادې سدي په دومره نړۍ کې دومره پلوې دغه باندې دی دغه سرمایه‌کاری کوي.
کټه خبر هم دغه چې چین سره د دې وخت کې لیکویډیټي ډېره زیاته ده پیسې او سره د ډېره زیاته او دی انویسټمنټ ډېر خلک په چین باندې د الزامونه هم لګي چې چین په تاغه کې پروژو باندې چې کوم غریب ملکونه دي یا د ترکه په بلار باندې کوم ملکونه دي هغه د قرضې د بوج د لاندې راولي. پاکستان کې هم په دې باندې ډېر غټ باس شو پرور ملکونه کې هم په دې باس شو په سریلانکا کې په دې باندې باس شو چې داسې مملکتونه دي چې په هغه کې چین داسې پروژې مخې مخه ته بوتلی دی او باغی باندې غټه قرضیم راغتلی خو بل راتل غره چې چین خپل اثر وزخم پدې سي سي واټي چین یو غټ مارکیټ ته انډستری ال تک فیکچر نه جات دی ال تک چې کم زنده پیدا کیږي چین غواړي چې هغه دنیا ګوټ ګوټ تور شي نو دا دغه رنګ بی آر آی بلډ روډ هغه چې کم دی انیشیټیو یا بی آر آی چې څو ویل کی دی بنیادی مقصد دا رچ هغه ملکونو کې خو ته پرمختګ کیږي ترقی راشي نوې نوې پروژې راشي پیسې چین لګي خو چین یو وخت هلته کې سرمایه کاری کی بل وخت چې کم دی خپل ځان لپاره هلته رسوخ خپل سیوا کوي
صحیح ډېر زیاته مننه کوم اسماعیل خان صاحب د وخت را کولو معلومات شریکولې او جهان مننه
مهال بیا هم د سیمې او لوري تاچیرې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشن پاکستان ته ویلې دي چې ژر تر ژره د افغانستان ته د 1.4 میلیونو افغانانو د بیرته ستنولو بهیر ودروي یا وځندوي. په دې اړوند غواړو چې تاسو سره ورستۍ تفصیل شریکو زم سره په خبرونه کې ملګري شوې ده د سیمې څخه زموږ همکار او خبريال احسان محمد خان چې هغه یې تفصیل خلاصې مشه په خیر اغلی احسان محمد خان
ډیر مننه خوشاله اوسه
احسان محمد خان که تاسو د دغه بیان په اړه لغوندي تفصیل شریکی د لیدونکو سره کوم چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشن لخوا په وروستیو کې راغلی دی
بالکل دغه ډیر مهمه وینا ده چې کوم د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا یا کمیشن لخوا جاری شوه دی په دې کې د افغان کډوالو تکومه را مخامخ شوه ستونزه ده یعنی د پاکستان نه د هغه کډوالو چې پاکستان حکومت وايي غیر قانوني دلته میشتي د هغې بیرته د شړلو خپل هیواد ته دغه د شورا لخوا چې کوم غوښتنه شوې ده د پاکستان نه پدې کې ویل شوې دي یو شمیره هم یاد کړي ده چې 1.4 میلیون افغان وګړي د دې په وینا چې د پاکستان دغه پریکړې سره زیانمن شوې دي یا زیانمن کیږي او دای هم ویل دي چې دغه کډوال کوم په پاکستان کې میشتي دی خپل د ژوند خوندې کولو د لپاره دلته راغلي دي او که چېرې پاکستان دی بیرته لیکي نو د ملګری ملتونو د شورا په وینا باندې چې دغه ظلم یا جبري شړل دای ویل دي چې دا یو داسې چلند دی چې دا به د افغان کډوال ک دی بیرته زی افغانستان ته د ژوند ته خطر وي په دې کې بیا د ملګری ملتونو شورا یادونه کړی دا چې هغه خلک کوم چې افغانستان کې په د طالبانو په زور د حکومت اغستو وړاندې کوم حکومت وو په هغه وخت کې هغه الته کې په حکومتي سوکو زنه داسې دندې لرلې چې د هغې لوجې هم هغه ته خطر دی بیا پکې د زیات عمر مشران یاد کړی دي زنانې یاد کړی دي او جنکۍ یاد کړی دي چې هغه چې را تختیدلی دي د افغان طالبانو د حکومت غیستو وروستو پاکستان ته راغلی دي دغه حق لري هر څو دغه یو یادونه هم کړی دا چې لکه د جنیوا کنوینشن یادول کیږي په نړۍ کې هیوادونه چې دی په دغه باندې لاسلیکونه هم شته د پاکستان په دغه لوزنامه کوم چې کنوینشن وو د کډوالو پاکل باندې په هغه باندې لاسلیک نشته خو بیا ډیر داسې لوزنامی دی نړیوال کوم قانون دی د انصاف لپاره یا د کډوالو ته د هغه حق ورکولو یا د هغه د پیوځي کې د مشته کېدلو په اړه باندې نو دغه یادونه هم کړې ده چې داسې نه ده چې پاکستان غني په خپل کورنۍ داسې قانون نه لري یا داسې تګلار نه لري نو غني د دغه ځمواري به بری شي چې دغه کوم کډوال دي دا وخت چې کوم په پاکستان کې دی او د کوم ستونزو سره مخ دي کدا پاکستان بیا تلګینو داس نه دا چې غنی پاکستان د دغه زموارو با بری وګڼل شي بیا په دې کې
خپل هم دغه ورستی بیان ته آیا د پاکستان د حکومت لخوا کوم جواب تر اوسه راغلی دی او کنه
داس دا هم دغه اخترتلم چې د پاکستان حکومت په سمدستي توګه دغه وینا ته کوم جواب نه دی ویلې خو د دې وړاندې یعنی د سپتمبر په 15 نه چا کله د پاکستان وزیر اعظم هم دغه کوم د پاکستان دغه اوسنۍ تګلاره ده چې دغه بیا یاد کړل چې هغه کډوال چې قانوني اسناد نه لري دا به بیرته شړل کیږي خپل هیواد ته یا خپل هیوادونو ته پاکستان حکومت وایي چې دا د هر یو کډوال لپاره ده چې هغه هر یو هیواد وی خو په پاکستان کې سرګنده ده چې زیات شمیره بیا د افغان کډوالو ده او هغه هم د غستون ځ سر مخ دي خو بیا حکومت وی چې کوم قانوني توګه دلته کې مشت افغان کډوال دي هغه نه زورول کیږي او نه هم هغه بیا په زور باندې شړل کیږي البته
سم ما خنسب ک نورستی شمیره زمو سره شریک کوي آیا د غیلان وروستا افغان کورنۍ یا افغان کډوال بیرته افغانستان تاسنه شوی دی او کناډا سې کوم شمیرې لرو
بالکل په پېښور کې کوم چې د طالبانو کونسلګری دا هی په وینا باندې دیوا وایس اف امریکا دیوا ته د دې استازي ویلي دي چې د 10 سپتمبر نه تر 10 اکتوبر پورې یعنی یوې میاشت کې وزره یو سل دوه شپې ته کورنۍ یادې کړې دي چې دغه کورنۍ د تورخم لاري په دغه کې نورې لاري نه دي یادې کړې یعنی چمندا یا نورې هم ډېرې لاري دي خو یوازې د تورخم لاري د وزرو نه زیاتې کورنۍ هغه بیا تستنې شوې دي افغانستان ته او دغه شمیره دی وی چې د افرادو په حساب کې وکتل شي د سالیختو زرو نه هم زیاته ده دغه د کونسلګری استازي بیا دا هم ویلي دي چې د روزانه په حساب 1500 نه تر 2500 پورې افغان کډوال کوم کورنۍ چې دي دا هم د تورخم لاري بیا افغانستان ته ځي چې په دې کې بیا زیاتره هغه دي چې هغه قانوني اسناد نه لري خو بل خو یا د کراچۍ د پنجاب یا د نورو سیمو د نورو برخو د هیواد داسې ریپورټونه هم دي چې دغه ځای نه هم په لوی شمېره باندې یعنی زه به ووایم چې په کراچۍ کې هم د طالبانو د کونسلګرۍ یو استازي په وینا باندې چې د روزانه په حساب باندې 15 لارۍ یعنی بسونه هغه ډک د کډوالو ځي بیرته د هغه خلک دی چې بیرته افغانستان ته روان دي او په یوې جی
ډیره زیاته مننه احسان محمد خان صاحب چې راغلی او دغه ټول تفصیل مو د ډی وی د لیدونکو سره شریک کړ تاسو ته ښه به غواړو
تاسو مننه
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور مهمه ریپورتونه هم لرو خو یو اړ بیا زو د افغانستان ولوري تشیری چې هرات ولایت سخت زلزلو په وروستیو کې وځپل په افغانستان کې د خړو نړیواله پروګرام وایي چې په هرات ولایت کې د زلزله زپلو سره د مرستو په مخه 19 میلیونه ډالر ته اړتیا ده په داسې حال کې چې 93 میلیونه ډالر ته تر دا مهال د ټولنیزو مرستو شمیر رسیدي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې په هرات ولایت کې د دریو زلزلو لامل لکتر لګه 1500 کسان وژل شو او نږدې 2000 نور ټپیان دي راځي چې دا ریپورت چې د آشنا تلویزیون خبريال وایي وحید فیضی تیار کړی دی په ګډه سره وګورو
تر سختو زلزلو وروسته هراتیان لاسنیوي ته اړتیا لري په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وایي نږدې 19 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې خلکو ته مرستې ورسوي
We are currently working on assisting on a plan of 100,000 people.
موږ هم دا اوس د سلزره کسانو سره د مرستې پر یو پلان کار کوو. کومک چمتو یو چې دا شمیره لوړ کړو. ما ورېدل چې نږدې 300,000 کسان د بشر دوستانه ارزونو لمخې مرستو ته اړتیا لري.
د دوشنبه پورات د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې هم تر راتلونکو شپږ میاشتو د خلکو سره د مرستو لپاره شاوخوا 3 میلیون ډالر غوښتي وو.
A total of $93.6 million.
په ټوله کې د ژوند ژغورنې او بیا رغونې لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې 93.6 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په هرات کې د زلزلو له امله لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي او 2000 نور ټپیان دي. په زلزلو کې څه باندې 3300 کورونه ویجاړ شوي او په ټوله کې له 340 زرو زیات خلک زیانمن شوي دي.
په هرات کې موسم ډیر یخ دی، ماشومان په خیمو کې دا سړزګي نسیز غملای. موږ به ډیر خوشاله سو کڅ شړی راټول سي، ځکه د شپې هوا ډیر سړه وي. زموږ کلی ټول زلزلې تباه کړ، زموږ ټول ژوند تباه سو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د هرات په زلزلو کې لږ تر لږه 60 کسان اغیزمن شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي او د څو زلزلو له کبله په ویره کې ژوند کوي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
پاکستان حکومت د شماریاتو اداره وایي چې د موجوده مالی کال د اگست په میاشت کې صنعتي پیداوار 2.5% زیاتوالی شوی دی. پکې په تیر کال کې د صنعتي پیداوار 10.6% کمی و. پکې اقتصادي پوهان وایي چې د پاکستان اقتصاد مثبت لوري ته روان دی، خو بیا هم لوی او واړو صنعتونو ته مشکلات ورپیخ دي او په کار ده چې حکومت په دې اړه ګامونه واخلي. نور تفصیل یې ستاسو لپاره د ډی وی خبریال ریاض حسین په خپل ریپورت کې راغونډ کړی دی.
د مردان چیمبر اف کامرس او انډستری مشر ظاهر شاه وی ویډیو توایي د موقتی حکومت د ګامونو ورستو د پاکستان اقتصاد مثبت طرف روان شوی. دوی وایي وړاندې زیاتره صنعتکار مایوس شوي وو چې د ملک اقتصاد په منفی ډګر روانو. ظاهر شاه وایي د پاکستان صنعتونه اوس هم ګڼ شمېر مسلو سره مخ دي او په کار ده چې حکومت یې لری کولو ته پاملرنه وکړي.
د انرژي حوالې سره چې کوم دی کریسیس نوی، نو الحمدلله په هغه کار شروع شوی دی. بل ورسره داري چې زمونږ کوم مارجن دی د بینک چې کومه د سود شرې سود دی هغه ډېر زیات دی. زمونږ سره چې په پڑوسي کوم ملکونه دي هلته کې په سنگل ډیجیټ کې شرې سود دی. دلته کې دغه شرې سود په ډبل ډیجیټ کې، بلکې ډبل ډیجیټ نه هغه دومره تجاوز تر روان دی چې عام وړو کاروباري خلکو دا تصور نشي کولی چې زمونږ به د بینک لونز واغلو او دغه په ذریعہ خپل کاروبارونه مستحکم کړو.
د شماریاتو اداره وایي په پاکستان کې روان مالی کال په لومړي دو میاشتو کې 0.5% صنعت وده موندلې او د اگست په میاشت کې د تیر کال په پرتله 2.5% پرمختیا شوې او په میاشتنی بنیادونو په اگست کې صنعتي پرمختیا 3.4% زیاته شوې. په تیر مالی کال کې صنعتي ترقی 10.8% راکم شوې وه. د اقتصاد پوهان وایي د پاکستان زیاتره صنعتونه درآمدي خام مال ته ضرورت لري او په جولای کې د درآمداتو د بندیزونو لری کولو لوجه هم په کارخانو مثبت اغیز شوی. پوهان وایي د ډالر په مقابل پاکستانی روپے هم مستحکم شوی، خو د سرمایه کارو اعتماد بحالې ته اړتیا لري.
ډیر غټ چیلنج دی چې مونږ هغه خپل پروډکټ بیا انټرنیشنل مارکیټ کې پلیس کوو او د هغه اسیپټیبلټی کریئیټ کوو. بل خبر ادار ہے چی دلتا زمونگا چی سونا ہائی مینوفیکچرنگ یونٹس دی یا چی سونا زمونگ انویسٹرز دی داغی ٹرسٹ بریک شوے دے اوز دا ٹرسٹ پا اللہ داغ کی حقیقی چی مونگ پا دی خپلو ایگزیسٹنگ پالیسیز کی سسٹینیبیلیٹی راولو.
د شماریاتو د ادارې د ریپورت تر مخه په 2 سنتونو کې د 10 سنتونو په پرمختیا کې اضافه شوه او د 12 سنتونو پیداوار کم شوه. د ادارې په وینا خوراکي شیان 2.9% زیات شوی، تیاری جامې 1.5%، دوایانو کې 1.5%، پټرولیم مصنوعات 1.5%، مادنیات 1.5%، او د لوبو سامانونه 2.5% زیات شوی. خو د دې ترڅنګ ټیکسټایل کې 14%، تار یو کم 1.5%، ګاډي 1.5%، او وسپنه او سیمنٹ 2% کم شوی. روان مالیکال نړیوالې مالیاتي ادارې IMF اقتصادي پرمختیا 2.5% ټاکلې، او د حکومت لخوا د دې هدف 3.5% مقرره کړی شوی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
په پاکستان کې تیل ارزانه شوې دي او د پاکستانی روپی ارزښت خکېږي. روانونه د پاکستان د ونډو بازار په کاروبار کې تیزی لیدل کېږي، خو خلک وایي د تیلو او د امریکایي ډالرو د نرخ د ارزانېدو وروسته هم په عامو بازارونو کې ګراني زیاته ده او د ضروري توکو نرخونه نه دي کم شوي. ذوالفقار بیټنی تاسو ته ریپورت لري.
د ونډو بازار کارپوهان وای د تیلو او امریکایي ډالر نرخ راټیټېدل د پاکستان په ونډو بازار مثبت اثر غورځولې. د دوی په وینا د ونډو بازار په تیرو دوه اونیو کې د 3.5 پوینټونو څخه زیات په بره ختلې، او د سیشنبي په ورځ د سرسل شراکتونو کاروبار د 5.0 پوینټونو ریکارډ کچې ته ختلې وو.
جسره آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کے پرائس او US ڈالر پرائسز نیچے ہیں.
څنګه چې تاسو ولیدل چې د پیٹرول او د امریکایي ډالر نرخ راټیټ شو، دا پګوت کوي چې د سود شرا کې هم 2 یا 3% کمی راتلی شي. اوس دا وخت د سود شرا 2% ده، او په دغه کار کول ډیر ګران دي. که دغه کې کمی راغله، نو د ونډو بازار به د کاروبار نوې ریکارډونه جوړ کړي.
د اقتصادي چارو کارپوهان وای پاکستان د تیر وخت رئیسی مسلسل د اقتصادي ستونزو ښکار دی، چې لکبل د ونډو بازار د خپل زینه ډیر په ښکته غورځېدلی وو. اوس چې اقتصادي وضعیت کې لږ ډیر خواله لیدل کېږي، نو د ونډو بازار بیا په بره روان شوی. بلخوا په عامو بازارونو کې خلک وایي که د تیلو او د ډالر نرخ را غورځېدلی، خو د ګرانی په کچه یې څه اثر نه دی پرېوتی. د ضروري توکو چې کوم نرخونه ختلي وو، هغه سی ګران دي.
تا دکانونو کې وړه چینی او نور ډیر سیزونه کوم چې ګران شوی، هغه تر دې وخت پورې په هغه ګرانو نرخونو خرڅیږي. حکومت ته په دې اړه پام کول پکار دي چې د ضروری توکو نرخونه کم کړي، ګنې د تیلو او ډالر نرخ کمېدو ګټه به عامو خلکو ته ونه رسي.
خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي عامو بازارونو ته د تیلو ارزانېدو اثر رسیدل به لږ تر لږه یوه اونۍ وخت اخلي. کارپوهان زیاتوي یو خو دا وخت بازارونو کې زیات سیزونه هغه دي چې سمونده وړاندې په لوی مصرفونو راوړل شوي دي، او بل د نرخونو توازن ساتونکي حکومتي ادارې هم فعالیت نه لري چې نرخونه په توازن کې وساتي. د تیرې میاشتې رئیس په پاکستان کې د حکومت او قانون په ځای کوونکو ادارو لخوا د ډالرو ذخیره کوونکو غیر قانوني کاروبار او قاچاقبرانو پر ضد د عملیاتو پیل کېدو را په دې خوا د امریکایي ډالر نرخ نږدې یو کم 10 روپۍ په ښکته تللی دی. اقتصادي چارو کارپوهان وایي حکومت او قانون په ځای کوونکو ادارې مجبور دي چې غیر قانوني کاروبارونو پر ضد عملیات جاری وساتي.
که چرته سوجې نه دا کریک ډاون چې دی په دې کې سستی وشوه، یا په دې کې چې دی نو هغه شانتې ایکټونس رانلو او دا یې ودرول په ځای باندې، نو د دې هغه اثر منفي اثرات به دوباره راشي. باقي چې دی نو معاشي چې کم بهتري ده، هغه به هغې دپاره صرف کریک ډاون کافي نه دی، هغې دپاره ضروري دی چې حکومت سم معاشي پالیسیان هم جوړې کړي د دې په سپورټ کې.
مطبوعاتی رپورټونه وایي چې پاکستان اقتصادي بهالۍ په لور روان شوی دی، او د مالی کال 2023 لپاره د هیواد د اقتصاد پرمختګ کچه 3.5% ښه شوې ده. ذوالفقار بټنایوي، وی ډیوا، کراچۍ.
سروسی د بلوچستان صوبې ولوري تزور چیرې چې د کورنیو چارو محکمې په یو ریپورت کې ویلي دي چې د تیر کال په مقابل سخ کال په صوبې کې د ترهګرۍ په پیښو کې 8% او مرګ ژوبل کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د بلوچستان د امنیت په اړه د حکومتي ریپورت نور تفصیل تاسو ته د ډیوی خبریال او زموږ همکار حفیظ الله ستوری شیرانه وړاندې کوي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو د محکمې ریپورت چې روان کال د 2023 د سپتمبر تر میاشتې پورې په ټوله صوبه کې د نامنې 314 پیښې شوي دي چې پکې 102 تنه وژل شوي او 321 تنه ټپیان شوي دي. د ریپورت شمیرې ښایي 4 پولیس عسکر وژل شوي، 6 ټپیان شوي، 24 اف سي عسکر وژل شوي، 109 ټپیان شوي، 10 لیویز عسکر وژل شوي او 19 ټپیان شوي او د مذهب پر نامه د تشدد په پیښو کې 6 تنمړ سوي او 15 پټ ټپي سوي دي. ولسی یا عام وګړي 2 وژل سوي او 4 ټپي شول سوي دي. خو په 2022 کال کې د نامنۍ په 290 پیښو کې 115 تنه وژل سوي او 411 تنه ټپيان سوي وو. په دې کې هم په لوی شمیر د امنیتي ادارو عسكر وژل سوي وو.
تمام ریاست دشمن عناصر کو
ټول ریاست دښمن عناصر ته خبرداري ورکو چې لخپل کړو دي لاس واخلي، غني د دو انجام به هم
نوی کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا.
د صوبې په بلوچ میشتو سیمو کې د نامنې زیاتره پیښو ذمہواری نا قانونه ګرځول سوی بلوچ بیلتون غشتونکو بیلابیلو ډلو منلې دي. خو د صوبې په ځین نورو پښتنې سیمو کې پر امنیتي عسکرو د بریدونو ذمہواری د بلوچ وسلوالو تنظیمونو ترڅنګ داعش، تحریک طالبان پاکستان، تحریک جهاد پاکستان نومي تنظیمونو هم منلې دي.
2019 کې وګوره او 2000 کې وګوره فرق دی. گائے گائے دئی چپ تیر واک کال یو کال د مخ چ دی ډیر زیر عملیات کیجی بیا نور دغه چ دی راتل کال کی چ دی هغه کمی جی د کمی او زیاتی دغه ستا هغه ک داسو دغه ګوری دا ټیکټس هغه خلق چ عملیات کی هغه یو نکمت عملی دغه سے ک د فوج او اف سی ک خپل دغه کی ایکشن اخی هغه خپل دغه
حکومت وای په صوبه کې د امنیت د خوندې ساتلو لپاره امنیتي ادارې پراخ عملیات کوي او یو څوک نه پرېږدي چې امن او امان ته زیان ورسوي.
وزیر اعظم نے اس بات کا اراده کیا
د اپیکس کمیټه په ناسته کې د پاکستان وزیر اعظم ویل غیر ریاستي کردارونه یا نان سیټ ایکټر سره به یو ډول رعایت نه کیږي. هغه ویل د هندستان نوم ولې نه واخلو، په ټولو پیښو کې هندستان لاس لري، د بارنې مرستو نه پرته نان سیټ ایکټرز یو څه هم نشي کولای. پاکستان وزیر اعظم ویل د نان سیټ ایکټرز پر ضد به په مستقل مزاجی سره مقابله کوو او که ضرورت پیښ شو تر قیامت پورې به ورسره جنگ کوو.
اگر ضرورت پڑی تو قیامت تک ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے.
لا افغانستان او ایران سره په لورونکو صوبه بلوچستان د تیرو څو لسیزو راپهیسی له نامنې سره مخ ده. دلته بلوچ بیلتون غشتونکو تنظیمونه د پاکستان د پوز او ادارو پر ضد وسلوال فعالیتونه کوي. د چین او پاکستان ترمن د عربونو اروپو اقتصادي پروژې سی پیک پر کارمندانو هم وخت نا وخته بریدونه کیږي. پاکستان په بیا بیا د وسلوالو ترشا د هندستان او افغانستان لاس یاد کړي، خو هند او د افغانستان واکمنو تل دا تورونه رد کړي او د ته ورته تورونه پر پاکستان لګولي. کی په دې نظر دی چې د بلوچستان مسله سیاسي ده او دادی د سیاست لاله حل کړل سي. بلوچ کمپاله غوندونو هم په خپل جاری کړو بیانونو کې د حکومت لوري د پراخو عملیاتو کولو پر دریت سخت نیوکه کړي او له حکومت څخه غوښتي د بلوچستان مسله دی د ناستي او خبرو اترو لاله حل کړي. خو د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو ویلي کوم څوک چې د پاکستان قانون او آئین مني یوازې له هغه سره خبرو او اترو ته تیار دي. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټا.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو. او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د لرغونو اثارو په هنوی چې د خیبر پختونخوا په جمال غړی سیمه کې د بدامت مذهب منونکو د عبادت لوی ستوپونو د نورو ځایونو د ستوپونو په پرتله ځانګړی اهمیت لري، ځکه چې د سوات او ټکسلا د تاریخي ستوپونو په څیر دا هم د اشوک په دور کې جوړ شوی او ممکنه ده چې په دې کې هم د بودا اصلي ری پرتی وي. په دې اړه تفصیل څه دی راځي چې د عبدالرزاق په ریپورت کې وګورو.
د لرغونی آثار ماهرین وای د جمالګړی تاریخي آثار په مردان ضلع کې د تخبای آثار په سیدوی مهم تاریخي ځای دی. دی وای په دې لرغونی آثار کې د عبادت لپاره جوړ کړی شوی لوی استوپا د ډانچی په اساس په ګندارا سیمه کې د نورو یو شمیر استوپونو جدا او په خوانې ګڼل کېږي.
دا سیمه د شریف دریستو باغانی په دې ایریا کې ملاویږي، کوم چې په سواد کې د یو استوپا یو پټکسلا کې د درمراجی کې دا یو جمالګړی دی. نو پاگی بیس باندې مونږ وایو چې دا د موریان پیریډ دا. موریان مطلب دا چې کم دینه په کوشان په اشوکا په ټایم کې چې کم دی دا جوړ شوی و. ایون دا پوسیبلیټی دا چې په دې کې د بودا چې کوم اوریجنل دغه دی ایری دی هغه دلته کې په جمالګړې بستو پاکی چې کم دینه هغه پرتی وی.
د خیبر پختونخوا د لرغونو آثارو د محکمې چارواکي وایي د دې زینه تر لاسه شوی مجسمې او نور قیمتي شیان د لندن، کلکتا، پېښور او د لاهور په عجایب خانو کې د نمایش لپاره خوندي کړی شوی دی. د جمالګړی د بدبت آثارو کې د لویس ټوپی گیر چاپیره د مجسمو یا بوتانو ایخو دو ځانګړي زینه، په لاندې برخه کې د منختی ټوپی، اسمبلی هال، د عبادت او د استوګنې لپاره جوړ زینه هم موجود دي. د جمالګړی تاریخي آثار لیدو لپاره راغلی ازي سیلګری وای چې دلته راتک سره د معلوماتو ترڅنګ ذهني سکون هم تر لاسه کوي.
موږ سره وصل کې پی ټیم چملاوشي پر کوم ټیک دشته وای کدا شان ذهني سکون ني څنګه دلته کوي. موږ دلته کراشو کال چې پی ټیم ملاوشي دلته ګډیر سو ګورو دا ذهني سکون راته ملاوشي بل دا د ازي چې تاریخي زه دي ازي چې کوم اوسیدون کې دي تاریخ باندې خبره کې دي نتی ډیر شو دړک دکلو کو او بل دا موږ لم پکار دي کمزل د کراتون کې تم پکار دي چې دي خیال ساتي او راتلونکي نسل لپاره دا شانتي څنګه چې دوم دا شانت پاتې شي.
د خیبر پختونخوا د لرغونو آثارو د محکمې چارواکو تر مخه د کندراتو په لومړۍ برخه کې کار مکمل شوی او په دویمه برخه کې به د منسوبې تر مخه د بحالۍ کار شروع کړي شي.
کم نه لاندې کم سیکشن بي د کې اوس غون کې کنزرویشن پاتې ندی منګه اسر کې پی سی 1 منځورې لګل مچاره کله منځوش وي او په دې باندې کار کوي. د کې سمال وټ ټوپاس دي ورکوټی راسه هاسپټلز ایریا شانتی کمرې دي چپلز دي نه دا دغه قسم کارونه دي دلته لاندې په خوا غټین کې کنزرویشن شو لري خلکه ټایم ټو ټایم بیا راکېږي نه دا به کې پیګ غونم چې کم سکیم نه راغی انډر پر دې دوباره کنزرویشن کېږي. بیا
د ادارې لخوا ورکړې شو معلوماتو کې ویل شوی چې د جمالګړی د لرغونی آثار په لومړي ځل الیگزندر کنینګم په 1252 کې دریافت کړی وو او بیا تر کال 1940 پورې انګریز ماهرینو په کې وخت په وخت کار کړی دی. د خیبر پختونخوا د لرغونو آثار محکمې په کال 2012 او 2013 کې چې د دې ځای نه کمې مجسمې ترلاسه کړې هغه په مردان عجایب خانه کې د نمایش لپاره ایښودل شوې دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، جیوا، پېښور.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول ته پته ده چې پولیو یو ډېر خطرناک مرض دی او زمون د آئنده نسل د ماشومانو د صحت لپاره ډېر نقصان دی. علماء کرام فتوا ورکړی دا او اسلامي نظریاتي کونسل د هغه فتوی توثیق کړی دی چې شرعي طور دا ضروری دی چې موږ خپل ماشومانو ته پولیو قطره ورکو. نو باید چې موږ په دې سلسله کې په هیڅ افوا کې را نشو او موږ د خپل ماشومانو مستقبل محفوظ کو او د پولیو قطره یقیني کو.
سیٹلائٹ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د دې وی ګرانو لیدونکو او بيدونکو خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی که تاسو غواړئ چې د دې وی نورې خبرونه وګورئ او یا هم دغه خبرونه بیرته سره وګورئ نو تاسو کولی شئ چې د دې وی په ویب پاڼه په فیسبوک پاڼه باندې او همدارس په یوټیوب چینل باندې دغه خبرونه وګورئ او که غواړئ چې د سیمه د خبرونو څخه خبره شئ نو کولی شئ چې د دې وی ویب پاڼه ته سره ورخکار کړئ هلته تازه او روستۍ لیکنی او خبرونه اصل لپاره لیکل شوې دي پراته دي او ویډیوي ریپورتونه هم کوم چې د سیمینار راغلي دي او د نړۍ نور حال ټول کولای شي چې د ډي وی په هر پلیټ فارم په فیسبوک په انستګرام او په ټوئیټر باندې هم وګوري او ولولې د ملچام مننه کوو زه ستاسو قربانه منزه شهید سره د دې خبرونه پروډوسر وکیل خان ستاسو نه اخلو اجازه تاسو په لوی لاس فاروسل وړه او آباد اوسېدا لا په مننه